هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکوونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15مه نېټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. له څه مودې وروسته اعلان وشو چې د اونۍ به 20,000 افغانۍ یا هم $200 ورکوي، بیا $400 شول، بیرته $200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کېږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې درېږي. د کابل اوسېدونکي حسنا وایي چې د سپما لپاره یې خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نه وروسته یوه ورځ هم خپلې پیسې په سمه توګه د بانک څخه نه دي اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړي، موږ ته ویل شوي دي چې سبا وختي تاسو راشئ، کارتونه په نوبت کې کښېنئ، د هغې نه وروسته تاسو پیسې اخیستلی شئ. بیا موږ سبا ملا ځان سره هم تللي یو، موږ ته په وخت نوبت نه دی رارسېدلی. بیرو به ټیل مټیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو، او بل زه همیشه څو وارې تللی یم، زما سره مې ماشوم په غېږ کې وي، باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، مازان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت $200 و، بیا وروسته $400 شو، اوس بیرته $200 شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغسې بیروبار چلمچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعضې وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې نه زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي، که دغه اخلی هغه دي، که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي، هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستې، بیا هم چې صرفۍ ته وړي دي 50 افغانۍ، موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، ورته ستونزه لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستې، خیاطي به ګنډل به کوي، له سختو طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خو د ښځو لپاره بیخي زمینه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې، خلک خپلې پیسې نشي ویستلی. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخیستلی. خلکو دغه دوه ژمی ډېر سختۍ سره تېرې کړې، مریضیان یې په خلکو باندې راغلل، پیسې به دې وي په بانک کې راخیستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخیستلی. کله چې غواړم چې پیسې وباسم، باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي. یعنی دا پتن کړي چا پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخیستی.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک رالیک مخ کېتلو، خو کله چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده، سوداګری ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده، ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوی کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایي هغه سپمولې چې هغه ټول په بانک کې ایښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ، نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت و.
چې دا ووزي بیا هلته نوبات به م نه ورته بېرته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خو دوی نه سوی کولی چې له 200 نه ډېرې راوباسي.
مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له بده مرغه چې مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نشته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نشته، او هغه کوم مېرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به 2 ورځې یا 3 ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي، او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم مېرمنې چې په موسساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو مېرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. او کومو پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی، نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بېکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو یوه افغانه سوداګر یاستئ، درته ووایه چې په بانک کې د پیسو بندېدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته هم ډېر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه آډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما وویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی، نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دي. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې، خو اوس له بده مرغه چې لیکل او رالیږل یې ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه؟ ځکه پیسې سی خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګری کې ډېر ستونزې جوړې کړې دي، هم د بانکو ځکه چې د خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوی دي. په اسانتیا سره څوک نهسي کولی خپل پیسې ترلاسه کړي، نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید یوه هفته کې دوی نوبت ونیسي او سهار وختي ووځي. زه خپل سیمه زه یعنې سهار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې هم ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لارې کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخ ته رسېږي هغه هم نوبت درنسي. نو کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس دندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره څه نشته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي، بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور رسوه، ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې د هغوی که یو استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده، نو هغه یو 2 هفتې زی مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي د بانک اول به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه بیا نوم په لیس کې، نو دې ته غږ کوي تر څو رسي خپل معاش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نسي کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي، یم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل له لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډېر بې باور سو، ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده، او خپل پیسې نسي راایستای سمي، او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعین سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي دغه وزره 3000 روپۍ معاش وي، او هغه په وزره 3000 روپۍ باندې مجبور 2 هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي، بیا وایي چې نوبت راورسېد او که ونه رسېد. نو ستونزې خامخا ډېرې دي، په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي.
کیدل اوس هم مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډېر سروکارې له کلیوالو ښځو سره و راته وایي، د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خپردي نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمه کول د پاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بوري په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو. یا به فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به یې خرڅوله، کوچ به یې خرڅوه، پیروی به یې خرڅوه، پنیر به یې خرڅوله، ځان ته به پیسې زیرمه کړلې. یا به خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړی و د هغه نه به لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به یې کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسي کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستي چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوان به ورته چې هغه ته خپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو د پاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به ګاڼه رانیولې، یعنی سر ضربې رانیوله چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په طلا به بند شي، طلا به پروتي راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او معاش او تنخواه اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوه سي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانې دي، دا ټولو ته که زه ټکور رانیسم، تار رانیسم، په دوی باندې دغو نه غاړې جوړې کړم، دغه غاړې چې پنځلس شل دانې غاړې کېږي دا زه ویسم بازار ته عرضه کړم، ډېرې پیسې ترلاسه کولی سم، دا پیسې مې بېرته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د ښځو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې دپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کېږي فوراً دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه ترلاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیلابیل کارونه یاد کړل چې ښځو په ډېرې خوارۍ سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړي دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلوم وي. بیا به یو چا ته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ما نه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسه به مې در سره یې. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپل پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو لپاره، او اکثر ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدي درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه هم خرڅ کړه، نقدي پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکوي، هم خپلې پیسې کرای وړل په بانک کې واچول، خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته ور وسپارل او بانکونه د دوی د اعتماد وړ په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې یې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړه خپل پیسو ته پر بانکونو باندې، د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه و چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، باید په دې ټولو پوه سو. هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی و او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه لاړ شي، ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح یې کړم، نو هغه چې ما په کار اچولی دی هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو. نو یو سیستم یې جوړ کړله چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 40,000 افغانۍ یا $200 موډلې $200 داسې به یې دغه ښځو ته ورکولې. دوی بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 40,000 افغانۍ دپاره د سهار د 6 بجې څخه لاړ څه 9:30 کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې ودرېږه، د غرمې ډوډۍ د ځان سره راوړه، سردرد و چیرې په مځکه کې کښېنه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کښېنه، چیرې کانتین سره کښېنه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولاني وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، 10 رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پېښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تېر کړه، 3 بجې 3:30 بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسي. چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکونکی ده، ښځې ډېر پښېمانه دي چې ای کاش موږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمره مځکه مو رانیولی وای، ای کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو اوس ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه یې د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بله تحولات راځي او هر تحول سره ټول سیستم خرابیږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نه ږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانکې کې، بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چک چک وباسي، نو دا چیرې ښځې منی د ځان دپاره، چیرې په ځان دا لورینه ده، چیرې په ځان دا پیرزویانه ده. هېڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوولول چې بېخي په یو زاړه قبر کې ایږدمه، نور نو په بانک کې ایږدمه پیسې. دا ما خپل په غوږو اورېدلي دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه 0-0 سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسطواره اخلي، نو دا خو طبعاً ځورونکی ده، بېرته هغه ورک سي هغه پیسې، تر څو چې دا خو بېرته بیا بېرته یې نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسني شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویاند حسیب الله نوري وایي دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله لا خپل حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیا او د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو هغه پیسې هم په بانکونو کې بندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره یې سپما کړې وي. دې کار ټول خلک په تیره بیا میرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ورباندې لګېدلې دي، له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 41 401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونې درسي مواد چمتو کړي او له ازادي راډیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی خون قاعده ته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي. د جذب هغه کوه چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي، یعنې سروانه شوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیونی اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي. قطبي اشتراکي اړیکه او غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے. ہمدارنگ فلزی اړیکه، میٹالک بونڈ، ہائیڈروجن اړیکه یعنی ہائیڈروجن بونڈ، ہمدارنگ ونڈر وال اړیکه څخه عبارت دي. اوس پر پاول سر کې آئینی اړیکه پیژنه یا هم الکترولانٹ بونڈ یا آئینک بونڈ پیژنه چې ستاوایه هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخیستلو په اساس جوړیږي. د آیونی اړیکې په نوم سره یادی، یعنی هغه ویلانسي الکترونونو چې یو بل ته راپره ورک ورکوي د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راکړې ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذریعې ته آیون وایي، چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون 2 فیروس دی، آیرون 3 فیریک دی، کاپر 1 کاپریوس، کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیودایډ چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایترائیڈ، نائٹریٹ، فاسفیٹ دی، سلیکیٹ دی، سلفٹ دی، مولا مولیبڈیٹ دی او بورید څخه، لکه څنګه چې مو ویل چې دا آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره، همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګې کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یوه آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیټیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې په دې شکل کې څنګه لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریک کوي چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینه چې الکترونونه یو بل سره شریکوي، اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دي، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانت سنگل بونډ څه شي ته وایي. وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. دوه ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بونډ چې دی، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونې اشتراکي اړیکه منځ ته راغله ده. درې ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بونډ چې دی، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د نایتروجن او د اسیټلین په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونې اشتراکي اړیکه په وجود راوړې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بونډ وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اټوم هستې ته نږدې او د بل اټوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي وایي اټوني ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اټوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.15 او د کلورین اټوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.15 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانت بونډ وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بونډ وایي چې دا څو ډول اړیکه ده. وایي کچیر په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شي او د مقابل اتوم الکترونونه په کې واټه وانه کړي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي، چې دا رابطه د پنغشي په واسطه سره شوګل کېږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بونډ اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میتالیک بون وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړې او د بس د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې بازار ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګیټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځ ته راځي. د وانډروال کوو د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکي ډول عمل کوي. د ډایپول ډایپول کوو دي، د نکشنی ډایپول کوو ده، او د ډیسپرنشی کوو دي. اوس ډایپل ډایپل کوپیشن چې سرته وایي هغه مالیکولونه چې ذاتا قطبی وي دغسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه یې سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې د مخالفونو قطبونو تر منځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دغه مالیکولونه سره نږدې کېږي چې دا ډول قواوې د ډایپل ټایپل کواو څخه عبارت دي او ډکشنري ټایپل قوه چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو تر منځ عمل کوي دلته قطبي مالیکولونه په غیر غیر قطبی مالیکولونه تاثیرات چې اموکتنې قطبی کوي نو بیا دا په نور په زور شوي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب قوه په واسطه جذبیږي او لیک کتلی چې دا قوه د مالیکولونو تر منځ فاصله سره معکوس ارتباط لري ډسپرشن قواوې وایي چې دا ډول قواوې د هر قسم مالیکولونو تر منځ عمل کوي د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هسته چاپیر د الکترون د ګرځیدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت لامل لحظوي ټایپولونو مېز تر چې دا سره ټایپولونو تر مېز د متقابل جذب د ډسپرشن قوې په نامه سره یادېږي لکه د په دې شکلونو کې لیکل کیږي چې د دې تر مېز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر مېز د دوه شیبي قطبونو تر مېز سره تاسو څرنګوالي راته څرګندوي
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت ته راغلاست په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو دا به وارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي خون کوي مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو
مالګې پیژنو وایي کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکولي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي د مالګې ډولونه دي مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنثا مالګې تیزابي مالګې الکلي مالګې مخلوطي مالګې او مضعیف مالګې دي همدارنګه مالګې د هایدروجلیز له مخې عادي یا خنثا مالګې تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په لیمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي او ساري ور زیاتوي لکه سوډیم کلورایډ کې او همدارنګ لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو همدارنګ د دوه عنصرو مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکت اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی ښکت د اکسیډیشن نمبر ښکت دی نو د او اس ورسره ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي اکسیډیشن نمبر کې چې پورته وي بیا هم د آی سی کلمه ورسره اضافه کیږي لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم دارنګ فیروس کلورایډ هم دارنګ فیری کلورایډ څخه مثالونه په لیدل کیږي د وانسره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم ایښودل کول د کتیون نوم بیا د هغه د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د کوس کومنس کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او وروسته د ایډي ورستاري ورزیاتې ویل کې وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریم 2 کلورایډ هم دارنګ فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې هغه مالګې چې څو عنصرو په کې ځای لري د تیزاب د بقې په اساس نوم ایښودنه کیږي هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وي د مالګې د نوم په آخر کې ایتی ای ورستاري لیکل کیږي لکه چې شي نایټریټ اسید دی همدارنګه کلوریک اسید دی پوتاشیم نایټرایټ دی همدارنګه سوډیم کلوریک دی او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په آخر کې آی ټی ورستاري راځي لکه د سلفورس اسید دی نایټرس اسید دی همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونو کې وینو یا هغه تیزابون چې مختار د هایپو وي د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم وروسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ټی ورستاري لیکل کیږي لکه د هایپو کلورس اسید همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ بل هغه تیزابونه چې مختار در پیر وي د هغې د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم وروسته د پیر کلمه او په اخر کې د ایتین لیکل کیږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګه سوډیم پیر کلوراید پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګه پوتاشیم پیر منګنایټ دی د مالګې استحصال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده د مالګې استحصال په لاندې طریقو سره لاسته راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز تعین سره مالګه حاصلوي چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز اکسایډونو تعامل د تیزابو سره دی همدارنګه په دې مالګې مدلې کې لیدل کېږي همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د قلبي سره دی چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثا مالګې سره د مالګو د دوه ګونې تعویز څخه خبردار د تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استحصال لاس سره ځي اوس د مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګې څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو د دې دواګانو د مالګې په شکل استعمالوي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګه د سوډیم کلوراید مالګه په خوراکي توکو کې کشي کارول کیږي او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تاکید کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه د ملته اورګډی چې د قبضیت یعنی کانسټیپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خون کې موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې لولو چې دغه راز مرکبونه د عفونت او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خون کې بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمې اروما شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه ظاهري دی د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنگ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنگ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي دا غزخه یو بنزین دی یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشه دور راځي پوزوی محلولون لکه ایتر الکول اسیټون اسیټیک اسید کې بشټو غهل کیږي همدارنګ بنزین د اوزوی مرکبون لپاره یو شمو حلل دی او د شهمیاتو ربر ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو هغه څر ډول لمبه ده ژړ لمبه کې او دود کې 2666515O2 یا بنزلس او 12 کاربن اکساید 6H2O پلس انرژي یا تودوخه په لاس راکوي د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري بنزایل الډیهایډ دی سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی بنزین چې شې دی په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي فرمولای سی ایچ پاش ایچ پاش ده بیا نپټالین دی دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې څه دی؟ سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینس کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینو سره یوځای شوی دی. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی اتیا ډیګري، ایشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کوی لاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لیرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوې میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بی بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتا اسپیژنو په دوه خانو کې سته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه درسره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio